ستړي وشه له واشنگټن دا پروګرام هلو وی وی رز رحمان بندرم په 15 اگست 2021 په کابل د طالبانو زلګره قبضه ورستو ل امریکا ل افغانستان د وټلو او د ترشیوی حکومت د لنګیدو نه را پدې خو 15 یا 16 دی خو یو شمیر چیلنجونه په افغانستان کې پیدا شوی دی چې نړیوال دا خبرداري ورکوي د دې چیلنجونو په وجه باندې یا په علت باندې پر راتلونکو کې بشري ناورینونه پیدا کېدای شي. په دې کې تر ټولو غټ چیلنج یا ستونزه چې دا هغه د اقتصاد په لړ کې ده. اقتصاد د افغانستان دا وخت د ډېر غټ چیلنج او مشکل سره مخ دی. ملګری ملتونه هم د دې خبرداري ورکوي چې د افغانستان سره چټکی او سمدټک مرستې ونه شوي نو لوی بشري ناورین رامنځته کېدای شي. دا بشري ناورین سره په دې بد څېړونکو پوهانو نظر اخلو چې دا څه کېدای شي او دا مرستې څنګه وکړی شي په داسې حال کې چې د طالبانو دا حکومت کوم نړیوال هیواد له افغانستان د طالبانو دا حکومت په رسمیت نه دی منلی، نه دی پیژندل شوی. یو خبره ده وبخه دویم دا چې په دې حال کې ملګری ملتونه امریکا او نور اروپایي اتحاد د مرستو کومکونو خبره کوي، خو یا د دې کومکونو په بنیاد باندې یو هیواد قائم ساتل او د هغه وجود پاتې کېدل امکان لري. بل دا چې طالبان نکله په دې لړکې تپوس شي د طالبانو چې کوم سپوکس پرسن دی یا بیان دی هغه دا خبره کوي چې دې تمه لري چې په افغانستان کې با اقتصاد وضع سم شي او د هغه په جواب کې چې کله تفصیل وغوښتل شي نو دوی کله ورته وایي چې چین په افغانستان کې سرمایه کاری کوونکی دی. د ټاپي منصوبه چې کم دا کم چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا پایپ لاین دی، د دې د لارې په افغانستان ته پیسې راځي او داسې نور هم. خو د ماهرانو خیالداري تر اوسه پورې طالبانو د حکومتداري چې کم تصور دی په هغه باندې کړه او پوره پوها خلک په حکومت کې لري اغستی چې دغه لړکي په سرمایه‌کارۍ په لړکي د منصوبو په لړکي هغه تجربه لري، مهارت لري او دا هیواد په خپل خپل درول شي. نن په دې پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو. ته ټول د مخه تماس سره لوبنه مل مچ دي اتل شمس دې اتل شمس چې دې د صدر غنی په حکومت کې د هغه په دفتر کې د باندینو اړیکو رئیس وو. د نوو دې په لندن کې د پالیټکس سیاست یا د ټولنیزو تګلارو ماهر هم دي. اتل شمس پروګرام کې مخه رانیږي.
سلام تاسو روسيګه او درنو اوریدونکو بونې صاحب
اتل شمس ډیره مننه. لومړی تاسو یو داخېږي په نړیواله ټینګټنګس کې یا ماهران چې په اخبارونو کې لیکل کوي چې طالبان په وخت کې راغلي دي 15 میاشتې شوي دي، خو په دې 15 میاشتو کې تر دې دمه پورې یو خبره داسې هغه محسوس کړه چې دا غیر د تاثیر واغستل شي. دا طالبان چې په زور واک ونیو د حکومت په چل هم پوهېږي، د حکومتدارۍ په طریقه هم پوهېږي. تاسو سره د پورې اتفاق کوي چې طالبان په حکومت نه پوهېږي یا حکومت داسې خلک ماهران خلک نه لري چې هغه ادارې یا کوم چې د افغانستان
طالبان حکومت په زور رانیولی ده، دوی هغه اکسپرتیز یا تخصص ده په حکومتداری کې البته دوی تجربه نه لري، ځکه چې دغه 40 کاله چې دوی منحیز دغه گروپ چې مخالفینو گروپ په حیث د نظام په مقابل کې جنگیدل، یوازنی دوی تخصص په جنگ او ورانیو کې ده، ځکه چې دغه سره دوی لوی سوی دي متاسفانه. البته وي پاتې شو داسې کسان هم به دوی لري، خو چې د حکومت یا د بوروکراسي مخته وي چې البته کېدای شي په ګوتو په شمیر چې پنځه یا لس کسې، خو د بیوروکراسي سیستم هغه هم د یو مملکت یا د یو ملک چې 1.5 میلیونه نفوس لري چې د هغه بیوروکراسي ماشینري مخته بوزي، دوی هغه تجربه نه لري متاسفانه، چې موږ او تاسو شاهدان یاستو.
اتل شم صاحب دې نه چې کله تاسو کړی شي په دې پریس کانفرنسونو کې چې را اقتصادي چیلنجونه حکومت د پخوانی ختمې دو سره او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټو سره راپیښ شو. تنخواګانې نشي ورکول کېدی، کاروبارونه روزګارونه ترلاسه شوي دي، خلک د کور فرنیچر خرڅوي، خلک د ماشومانو د روټۍ او ډوډۍ لپاره ګردي خرڅوي، او خلک چې دی هغه د لوږې تندې سره مخ دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، په ګاډي کې تیلو لپاره پیسې نه لري، دکاندارانو سره چې دی هغه سوداګانې ختم شوي دي. نړیوالو خبرداري ورکړې ده چې یو لوی بشری ناورین رامسته کیدونکو ده کله اقتصاد وزه سمونه شو که بهرنی امدادونه ونه شو پر امداد بزته پوس کومه خو طالبان د دې جواب دا وی چې چونکه دا هر څه د اړې غړې د بیوزلی بیروزګاری د اقتصادي کګلیچونه دا د دې په میراث کې پاتې شوی دی د پخوانی حکومتونو څخه. یعنی پخوا هم دا هر څه داسې وو خو چې ډېر اعلی لوري ته داسې میراث پاتې شو. تاسو دې تور سره یا د طالبانو د جواب سره ساتو پورې اتفاق کوئ؟
البته موضوع لږ ځکه غټه ده که تاسو مطلب خره کې بنری صاحب چې زه درکې وضاحت ورکم په دغه ټکو د تورې څوګي لګولې دي. موضوع لږ ځکه له تور وهلنا پراخه ده. البته نیت اراده د نړیوال ټولنه چې د وطن ته راغلل نیت او اراده څه انټنشن ورته وایو هغه ډېر مهمه و. نو څه رقم چې موږ د شل کلن د افغانستان سیستماتیک بنسټیزه ادارې یا اورګنایزیشن ته وګورو نو هغه کې متاسفانه داسې بنسټیزه کارونه نه وي شوي. تر 2014 او 2015 پورې د کاش بیس اکانومي روانه وه چې مرستې به راتللې له باندې نه یا رینټل اکانومي چې ورته وایي مرستې به راتللې له باندې نه متاسفانه او په سمه توګه سر انویسمنت نو سوای په تاور د مثال تاسو وایم زه بیا د طالبانو تور ته راځم. بلینز اف بلینز تقریبا میلیارډونه ډالر د استخباراتي کړیو چې تقریبا 2000 استخباراتي ملکونه وشتون دلوده البته کړی دوی لاس ته ورکړل شوی وو بغیر له پلان نه چې د یو ټولنې لپاره جوړ کینو. دوی استخباراتي کړی خپل ځان ته انټرستونه دلودل نو دغه توجه د سیستم یا د بنسټیزه سټرکچر لپاره توجه نه وسوي. دغه لپاره نو تر یو اندازې چې دغه مشکلات میراث کې پاتې شوی دي دا مشکلات له پورته نه ده. البته چې دغه تیر شپه کلو کې د اشرف د ډاکټر صاحب اشرف غنی دولت په کوشش کې و چې بنسټیزه سیستماتیک سیستم جوړ کړي یو دولت لپاره. نو دغه میراث وایي ځکه چې هلته طالبان دا تور لګولی دا تور البته د تر یو جایه پورې دوی کوي سي چې خپل دا نیمګړتیا چې اوس لري دا خپل د واورې د بام واوره په بل شی واچوي تر یو جایه پورې صحیح وایي خو دا بیرته دا سوال ګرځي په پخواني حکومتو ته هاو نړیوال ټولنې ته.
خو زه دې کې با غوښتل چې لږ وضاحت تاسو وکړئ. تاسو تر ډېره حده پورې داسې وویل چې صدر اشرف غني په تېرو شپږو کالو کې داسې پلان یا منصوبه لرله چې یو داسې سټرکچر یو داسې بنیاد قایم کړی شي په کوم په بنیاد باندې چې کورنۍ اقتصاد چې دی یا کورنۍ سرمایه کاران چې دی هغه د هیواد اقتصادي وضع سمولو کې کردار ولوبوي. داسې کوم پلانز یا منصوبې وي چې په هغې کار کېده هغه ستاسو د حکومتونو نه پاتې شوي وي او هغه روان وي او طالبان رانه او هغه په ځای ودرېدې تاسو مثالونه راکولی؟
بله مننه. ډېر ښه په جای ځواب سوال مو کړی. زه به ځواب تاسو لنډه توګه ووایم. اول خو د پخوانۍ د تېر حکومت البته لیدلوره څه وه ویژن څه وه چې همیشه د دولت ټینګار بم دا او وړاندیزونه دا چې فارین ایډ اکانومي دا د بهرنۍ مرستې چې کیږي دا ګټور نه دي او نتیجه هم نه ورکوي. باید تجارت وشي، ټریډ وشي، د پرایویټ سیکټر لږ ځکه قوي شي. موږ چې په لنډه توګه تاسو ته ووایم پروژې بلې هم موږ درلودې لاروی څه ولر دي. یو تاسو په اول د پروګرام کې ویلې ټاپې ده چې ورکه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انډیا دي چې کتروسه پورې کار مخې ته تلو. دا ډېر غټه پروژه ده، تقریبا باید دا اوس هرات ته رسیدلې وو. موږ د ریل د اوسپنه پټۍ پروژې لرو چې غټې پروژې دي چې هغه کار باید روان وای خو ټول درېدلې دي. موږ د ترانسمیشن لاین لرو دا برخه دغه ریجن چې هغه سنترال ایجا ده، منځنۍ اسیا ده، افغانستان، پاکستان، هاو هندستان سره یو ارتباطي پلی جوړو چې تقریبا په آینده کې داسې موږ پرډکټ کړو، پیشبیني کړو چې تر 15 زره کیلوواټه برق په کاریږي دغه ساوت ایجا ته. نو دغه ترانسمیشن لاین باندې کار پروژې روانې وي جرمنانو سره، دوبو پروژکتونه او موږ تقریبا څه کم میډیم سایز واره او غټ دامز لرو د واټر دامز شپږشت په تعداد په شپږشت رسیدي. نو دا غا پروژې دي چې ما په کې داخلو او معلومات را سره تاسو کوتا سو جزئیات غوښته زو تاسو ته نور هم درکم. دا غا پروژې دي چې اوس ټول درېدلې دي متاسفانه.
دې کې تاسو تما وګ نیولې هو تاسو سره په پنځه پروجیکټس غړ غړ په پروژې یاد کړې د دې کې ټول غټه چې دا غا ټاپې ده ترکستان ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن شکم دے طالبان ہم دے ذکر کئی وقت پا وقت چیرہ منگا دا گیس چی گاس چی ورطویل کی گیانتا ہندوستان خرسو لے شو بیا پاکستان وزیراعظم عمران خان ہم پروستوی کو سوزر دا خبر اکڑے دا چی دا سنٹر ایشیا تا یا منزنی ایشیا تا دا تک لپارا دا افغانستان لارا محبوظ لارا چی دا تمام سیمی دا تجارت پا گٹا پا قومک تمامی گی دې له وتا سو د وګو د برق او د ډیمونو خبره وکړه. کچري دا پروجیکټ اوس بیا آن شي روان شي دو یو تھینک تا فکر کوي چې دا اوسنۍ کم بدحاله ورځ په افغانستان کې دا خلک د ماشومانو د ډوډۍ لپاره ګردې خرڅوي خپلې دا په تر څه حده سمېدې شي دا دومره دي دا منصوبې چې داسې وکړه شي؟
زه فکر کوم چې بلیو صاحب خو ادنه مخکې چې دغه موضوعات باندې بحث وکړو خو فعلا حالات کې چې اوس د اوسنۍ طالبان چې حکومت رانیولی ده دوی البته که دغه پروژې ته ورسیږي او شرطونو شرایط چې نړیوال ټولنه پرې ایښې ده هغه قبول کړي نو امکان ډېر لري. ولې نه، له ټولنه مهمه مشروعیت ده، دیننه مشروعیت البته انټرنل لجیتیمسي چې ورته وایو، بیا اکسټرنل ده. نو دغه موضوع تاسو یادونه وکړه د ماشومانو، البته د هیومانیټیرین کرایسس، دا نړیواله ټولنه په ده پیده موږ هم پیږو، خو خبر ده چې څه باید وسي. تګلاره چیرته؟ تګلاره زه به لنډه توګه تاسو ته څو ټکو ته اشاره وکړم. انټرنل لجیتیمسي ده، مشروعیت د دیننه قانوني او دغه پروسه هم کوي چې ام نړیوال ټولنه په دوی فشار واچوي او دوی خپل هم کوي چې لوی جرګه راوغواړي، سا لیگل فریم بیس ورته ورکړي د انټرنل لجیتیمسي ته، چې هغه بیا لوی جرګه ځان ته هم پروسه ده البته چې کوي چې ډېر په پنځلس ورځو کې دا حل شي. بیا له ټوله مهمه انکلوسیویټي ده، چې البته انکلوسیونس سوله چې همه شموله وي، چې دا هم ټینګار پرې کېږي. او له ټوله مهمه سوله ده بونه رسېد، سوله څه راسي، چې افغانان څه په حکومت په وطن کې ژوند کوي، چې دوی احساس وکړي چې موږ د دغه حکومت څه جوړېږي یا څه په پیکار روان ده نړیوال ټولنې سره، چې دوی احساس وکړي چې دوی هم د دغه حکومت دي. او له همه مهمه چې دا تاوتریخواله کم شوی ده، امنیت نشته، سیکورټي سوشل سیکورټي فوډ سیکورټي نشته، کوي چې دغه کنډیشنالټی چې ورته وایي یا شرطونه چې دوی قبول کړي، نو لاره شته ولې چې دا پروژکتونه بیرته په لار وغورځېږي او بین المللي ټولنه نړیوال ټولنه کوي سي چې په ډېر سم توګه دوی سره کار وکړي که وغواړي. خو ما تاسو ته اول کې ویلي اراده او وړاندیز ډېر مهمه ده، چې دا اراده د نړیوال ټولنه څه شی ده چې دوی څه غواړي.
اتل شم سب سنگ چې تاسو درې نقطې وویلې ډېرو نورو ماهرانو سره هم په دې بحث کوو، نو هغه هغو غوښتنه یا د نړیوالو غوښتنه هم دا ده چې تر څو پورې هلته کې د ټول شموله حکومت غوښتنه دوی منل شوې، هلته کې داسې خلک چې هغه ماهران دي یا مهارتونه لري په خپلو شعبو کې، هغه نه ځان سره ملګری کړی شوي، امنیت نه په ځای کړی شوي، تر هغې پورې منصوبي او پروجکټونه چې دي د هغې د کامیابۍ امکانات ډېر کم وي. تاسو راسره اوسئ، ما سره ملګری کېږي د کامرس پخوانی نائب وزیر او اقتصاد او کا اقتصاد پوها هغلی مزمل شنواری صاحب. شنواری صاحب په پرونه کې تاسو ته بخیر علی وایم.
مننه، سلامت شه بنری صاحب، تاسو ته قدرمن میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. شنواری صاحب، پنځه میاشتې وشوې نږدې د طالبانو په واکمنۍ کې، دوه ټکي ډېر غټ یادېږي چې د واکمنۍ د منصبدارۍ د حکومتدارۍ په چل نه پوهېږي طالبان. او واک خو یې واغسته، پرون یو ایس آی پی او یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس یو تھینک ټینک دلته کې په امریکا کې یو څېړنه کوله، نو بایکي افغانان ماهران هم راوستي وو. نو هغو دغه څېړنې چې کوم سرخط وو یا عنوان وو، هغه دا چې د اکیلیز هیل چې دی، یعنی د اکیلیز په پونده کې چې کوم نقص دی هغه پکې پاتې شوی دی، دا د یونان د میتالوجي چې کوم لوی کردار وو اکیلیز، مور په وګړو لوک چې دې مورتل شي دې لا فانی شي په بل څه ولې ولې ونه په بل څه وچه پات شي او غنه ونه ده شي نو بیا د حکمرانو چې په خپل غشي باندې زهر پورې کړ دا په ټوبلي باندې او دا په بل څه ولې نشته دا په بل څه چې ټوبو دي تقار شو الی دې طالبانو د په حکومت په خوند کې زهر دی او دا زهر چې دا ټول افغانستان با زهريلت تاسو فکر کوئ د طالبانو وخت نیول چې وو دغه د جنگ یا د جنگ کولو طاقت چې دی هغه خو موجود دی خلک یې مني خو د حکومت په چل نه پوهېږي دا ټکي تاسو سترایکي تاسو هم بحث چېږي چې طالبان د حکومت په چل واقع نه پوهېږي
ډېره زیاته مننه که موږ د دوی هغه ته وګورو کله چې دوی کابل ته راغله دوی خپل هم دا توقع نه درلودله چې کابل به دومره زر د دوی لاس ته ورشي دوی حتی دا توقع نه درلودله دوی په دې اړه کې چې تقسیم د قدرت به چې په هر حالت وي خو ولې سیستمونه به جوړي هر څه به برابر وي نو د هغې په اساس به دوی نه راوځي هر څه به ورته هغه وي د دنیا ځینې نوي تعهدات چې دوی سره د پردې تر شا شوي وو چې کله د 50-50 تقسیمیا هر رقم د سولې نه وروسته حکومت چې راځي په هغې کې دوی سره کوم کومکونه کېږي هغه پیسې به هم هماغسې را روانې وي سیستمونه به هم جوړي دوی ته به قدرت لاسته ورشي او دوی به اداره کوي ولې کله چې دوی په 15 اگست باندې داخل شو افغانستان کابل ته نو دوی ته یو داسې شار میدان تقریبا پاتې شو د دولت ټولې ادارې نه هغه کدرونه چې وو هغه وتلي وو حکومت هغه ماشینري بیخي فلج پاتې وه او زیاتره خلک څه دوی نه غوښتل چې سیستم ته راشي او څه خپل خلکو نه غوښتل چې سیستم ته راوګرځي نو دوی د پاره خپل داسې یو حالت راغی چې دوی نه پوهېدل چې څه وکړي که موږ د نوي لسیزې د دوی هغه حکومتداري وګورو هغه هم په جنگ کې تیره شوې وه هغه هم هلته اداره داسې موجود نه وه هر شی بچی وو یو پرزه به د مشر ملا طرف نه به لیکل کېدله نورو ته به لیکل کېدله چې دا عمل وکړي ډیر جالب جالب قصې پاغي وخت می نو ولید هغه یغه 15 کال حالت په جنگ کې تیر شوی دلته چراغ لسره د جنگ نشته دی ولی د دوی زیاتره مشران چې دی هغه د اداري تجربه نه لري چې د جنگ نه په غیر اداري اداره کړی په دې اساس باندې دوی د لپاره غټه ستونزه ده حکومتداري واقعا د دوی د لپاره تر ټولو نه غټه ستونزه ده نور مسایل به څنګه تزي غیر سیاسي راځي ولې په حکومتداري کې دوی پاتې راغلي دي اوس کوشش کوي چې د افغان نغه مهاجرین چې په پاکستان کې هغه تشویق کړي د نن په کابل کې ځنې موجوده خلک دي او په انفرادي توګه باندې مختلف هغه تخنیکی خلکو سره دوی تماسونه نیولې دي چې تاسو راشي او زمنګ د چتر لاندې راشي چې موږ سره کار وکړي په دې باندې مختلف ځنې دوستان چې موږ مخکې په دې حکومت کار کړو یعنی حتی تر ما پورې تماس نیولې او که په یو بخش کې ورسره همکاري وکم نور داسې دوستان او هغوی ته تماس نیولې چې دغه سره شي چې د همدوی د چتر نه راشو نه په کوم بل محاسبه باندې یا په کوم بل ر باندې نو دوی غواړي چې اداره جوړه کړي ولې زیاتره خلک دې ته هغه نه دي اماده نه دي چې دوی سره کار وکړي یا نه غواړي چې په دې سیستم کې کار وکړي تر څو پورې چې دنیا په رسمیت نه پیژندلې
زه په دې موضوع خبرې کوم تاسو مثال د ورکل د تیر شوي حکومت د لسی اتم د لسیزې نو ما یو مضمون کته کې ویل چې یوازې په تیر شوي حکومت کې په کندهار کې یو غټ پروجیکټ چې ټولو کوم د طالبانو د وختو هغه یو ادګار جوړول وو تر ټولو غټه لاسته راوړنه یې دا وه پرون په دې ټایمز کې یو آرټیکل راغلی دی یو مضمون راغلی ډېر تفصیل سره پای کې بحث شوی دی چې دی څنګه چې تاسو وویل چې دوی د پاکستان ماهران راغوښتل غواړي مراجعه یې کړې ده له نورو دینو سره غوښتل غواړي په دې کې زیاتره هغه خلک دی کوم چې د حقانیه مدرسې نه فارغ شوي خلک دی او دوی ته دا احساس دی ما د ستاسو د راتب نه وړاندې د محترم اتل شمس صاحب سره خبرې وکړې چې یاره کچاري ستاسو په تیر شوي حکومتونو کې کوم پروجیکټ سو په کوم کې چې دی یو شمېر یاد کړل لکه ټاپي یاد کړه داسې سنترال ایشیا منځنی ختیځ ته چې کومې لارې دي منصوبي دي وغیرہ وغیرہ دوی ول چې دا امکان موجود دی چې دا خلاص شي خو د کې شرایط دي نړیوال شرایط دي مثال په توګه ټول شموله حکومت غوښتل چې دا دی ومنل شي امن دی پر ځای کړی شي دا یقین دی ورکړی شي چې خلک چې کوم ماهران دی راشي دا غو ژوند ته خطر دی وغیرہ وغیرہ ستاسو نو شنواری سره زموږ تاسو دا د کچری مولا حسن اخون رئیس الوزرا وی متقسم خارجه وزیر وی اتل ارس حقانی سے چې دی هغه د کورونو چارو مشر وي په داسې کې ستاسو غوندې ماهران پوه خلک چې دي هغه به څرنګه په ازادۍ سره کار وکړی شي دغه دغه خلکو په وجودې کې چې د ټول شمول حکومت غوښتنه بدل کېږي هم بیا د دې امکان څنګه دی ځینې خلک دا فکر کوي چې باید افغانانو ته اختیار ورکړی شي د خپلې خوښې د واکمن د جوړولو په خاطر د ټول شمول حکومت غوښتنه چې ده په دې باندې هم ډېر سوالونه او اعتراضونه موجود دي تا دې ته څنګه وایي مزبر شه
ټول شموله حکومت تقاضا د دې د پاره نه چې فعلا د دائم د پاره دا د سده چې هغه موقت یو لار د حل د پروسې د پاره ترڅو د افغانستان آئنده نظام معلوم شي اوس دوه ستونزې دي یو ستونزې دا ده چې د افغانستان نظام معلوم نه دی چې څنګه به چلیږي آیا په همدې شکل چې امیر بناستی او ترڅو پورې چې دا ژوندۍ دا به امیر او بل امیر به انتخابیږي او دا به په خپل خوښې باندې چې نن غواړي یو صدر اعظم کې سبا بل صدر اعظم کې نن یو وزیر کې سبا بل آیا دا سیستم به رواني که کوم بل سیستم به هم جوړیږي د ټول شموله حکومت غوښتنه چې نړۍ کوي هغه دې لپاره کوي چې دوی ننوځي د اتلس میاشتو نه تر درې کلونو پورې دوی سره کینی په یو نوي اساسي قانون باندې موافقه وکړي او دا غی چتر لاندې وګوري چې سیستم د افغانستان آئنده څنګه وي دا غی نه روسه معلوميږي ستاسو خبره په ځای ده چې وسته کله د سي خلک وګوري چې هغه تاسو سره منطق نه مني هغه تاسو سره استدلال و نه مني او هغه وایي چې زه څه وایم هغه تطبیق کړي نو په هغه شکل باندې ډیره مشکله ده چې تخنیکی خلک به دوی سره کار وکړي او که څوک کارم کوي د هغه هغه فائدہ به نظام ته وطن ته هیڅ موجوده نه وي ځکه چې هغه همیشه دې تناسوي چې د مشر خبره ومني نظر به ورکولای نشي تحقیریږي با توهینیږي با ورته به مسائل وړاندې کیږي یعنی همیشه خبره دا ده چې د مخکینی حکومتونو کې چا کار کړی یو خبره ورته که عادي طالب هم راپاتېږي که مشر هم خو تاسو ته مې عفوه کړې ده ها ما ته دې عفوه کړې ده یا تا ته چې عفوه کړې ده چې په دې شلو کلو کې یا پنځه ویشت کلونو کې چې هغه څه تیر شوي دي اوس مسله دا ده وایي تاسو معاف کړي یاستئ یعنی په ټیټه سترګه ګوري ما ډېر داسې کارمندانو سره تماس کړي چې هغوی غوښتل چې کار وکړي په اول وختو کې ولې هغوی ویل چې هره ورځ به دوی تحقیر دل هر ورځ بدوی توهینېدل دس یو طالب براته چې هغه په خپل هغه تخنیکی بخش خو پرېدا چې د دې وړ بمنو چې خبرې وکړي ولې یو قدر ته د افغانستان یو متخصص ته په یو فیلډ کې هغه ته باید داسې خبرې کولې چې هغه به مجبورې ده چې عکس العمل خو خدای نشي ځکه هغه سره ټوپک دی په لاس کې تر اوسه پورې په دفاترو کې کلاشینکوف سره ګرځي وزیر سره شاته چې مجلسی ودرېدلی ټوپک سره ټوپک چې کله ناستی نو عادي یو مسلکی کس یو کارمند هغه خو خبره نشي کولای او نه غواړیم چې خبره وکړي ځکه هغه ته خطر دی او همدا علت دی چې زیاترو خلکو هغه څه چې اول کې د دې اراده لرودله چې دوی سره کار وکړي هغه خلک هم وروسته پاتې شوي دي نو په دې اساس باندې ډېر به مشکله وي تر څو پورې چې یو منظم سیستم جوړ نشي بله مسله شفخانو باندې ګرځي په هاسپټالونو باندې ګرځي په کابل کې هغه چک کوي ځکه وزیر او معین دواړه مرستیال وزیر دواړه ډاکټران دي هغوی پوهیږي ولې په نور بخشونو کې چې ګورئ که تاسو د اقتصاد د ودې خبره کوئ او وزیر د اقتصاد ستا ملای نو هغه فکر نه کوم چې هغه مخکې لاړ شي یا په تجارت وزیر کې صحیح دی یو تاجر دی خو ولې په سیستم باندې په اوسني حالت باندې بلد نه یو معاون دغه ملای نو دا خپل ستونزې جوړوي نو په دې اساس باندې یو د ټول شموله حکومت چې کله تعریف کیږي په دې اساس باندې چې تخنیکی خلک راځي صحیح دی طالبانو سره قدرت دی طالبانو سره نظام دی دوی کولای شي چې په دې باندې شي ولې دوی کولای شي چې خلک راولي سیستم ته راولي مسلکی خلک راولي دوی ځنې وخت د دې ټول شمولو نه داسې برداشت کوي چې باید د مخکینی حکومت خلک دي لازمی نه ده په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېر کادرونه روزل شوي دي سیستم تر اغلی دي په دنیا کې تعلیمونه کړی دي هغه کسان راو غواړي مخکې کسان باندې غواړي هغه ته اطمینان ورکړي امنیت وساتي او په مختلفو بخشونو کې ترکار واخلي او بل دا رې چې د دوی دغه موقت اداره چې جوړ کړی یا موقت حکومت چې ملا صاحب اخون صدر اعظم ده حسن اخون نو هغه باید دا وخت معلوم شي چې موقت څوش پګ میاشتې یو کال یو نیم کال دوه کاله دین وروسته څه شي نو تر اوسه پورې هغه اوږد مینځمهاله کې هم څه معلوم نه دي په اوږد مهاله کې هم څه معلوم نه دي نو په دې اساس باندې ډېره به ستونزمن کاری چې دوی سره زیاتره هغه افغانان چې چې یا په تیر حکومت کې مسلکی خلکو او یا بهر د افغانستان دوی سره کار وکړي.
د شنوارې صاحب اتل شمس د باندینو اړیکو رئیس پاتې شوی دی او د ډېر لوی تجربه لري په دې مضمون کې، اوس هم په لندن کې خودنه کوي. د تاسو کوم مړی په غور وګدته نیولې په منځ کې سوال نه درنه کوو، ځکه چې تاسو کوم تصویر وړاندې کړ، کوم نقشه مو خودله، یو عام اوریدونکی لیدونکی چې دا خدا پروګرام ګوري هغه به بوګنېدلی وي، یېرېدلی به وي چې یاره دومره بد حال طرف ته حالات روان دي، او دومره یو کس هم نشته دی چې هغه د خپل کار مهارت لري، بلکې اوس هم په دفترو کې ټوپکو په لاس ولاړ وي. هغه حکومتي آداب، اخلاقیات، سفارتي آداب چې دي، د هغې هغه بنیادي کنسپټ چې کوم د نړیوالو چارو دی هغه هم نه دی موجود، او دا د بیرغ هم نشته دی ورسره خپل چې کله ناستې په جلسو کې طالبانو بیرغ ښودی وي، اساسي قانون هم نشته دی، پنځه میاشتې ډېره موده وي. نو اتل شام صاحب، ستاسو د نړیوالو اړیکو د تجربې په بنیاد راته دا ووایه چې دا حالات کوم طرف ته بوتلی شي افغانستان، که دا هر څه همداسې وي په راتلونکي کې دا خو ډېر ویرونکی تصور وړاندې کېږي هم وینو. اتل شام صاحب
مننه، مننه تاسو میلمنه ډېر ښه ټیکې ته اشاره وکړه. بنارس صاحب، داسې ده چې دا د موږ نړیوال دوستان څه وو، دوی او انتخاب درلوده، انتخاب دا درلوده چې دوی کوای شو چې د دغه خپل د جنګ طبیعت بهیر بدل کړي د تروریست په مقابل، او یا که دوی ووځي. خو دوی انتخاب د وتلو وکړه، دوی وتل، او موږ ته دغه کاش اکانومي چې ورته وو هغه موږ ته په میراث کې پرېښوده دولت ته. خو دا چې د نه پېژندلو موضوع ده، دا اول ځل نه ده په نوي په 1990s کې، چې دا نوي کلیزه کې هغه کې په رواندا کې همدغسې دوی غور نه ده کړی، ده په یوګوسلاویا کې همدغسې دوی غور نه و کړی، او په افغانستان کې هم دوی توجه نه و کړی چې وپېژني. یعنی دغه شپږ میاشتې یو کال دا په رسمیت پیژندلو کې دوی وخت نیسي، البته رسمیت پیژندل د حکومت وخت نیسي. تیر ځل هم دوی توجه نه کړ چې بالاخره د 2001 کال واقع مخته سو امریکا ته سو، بیا دوی تصمیم ونیسي دوی باید افغانستان ته راسي. یعنی که دوی وغواړي اراده کولري، هم دا طالبان و هم د نړیوال ټولنه کوي چې دا دوی په رسمیت وپیژني. خو ا شرطونه سم اول کې ویل، زه نه غواړم چې بیا ځان تکرار کړم چې لوی جرګه دی البته په دینن لپاره لوی جرګه دی وټاکي، او بیا موقتی حکومت باندې شنوار صاحب تماس ونیو، موقتی حکومت دی جوړ کی بالغنه همه شمولې، همه شمولې کې باید هر افغان، منګه دا تجربه خو کړو روسان سره غلو په اتیا په نو 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 ساعت هم کال کې ټول، البته یو خواته وشل، بیا وروسته مجاهدین صاحبان سره غلم دغه کار وکړل، بیا په 2001 کې هم دغه سیسو خو با یو بعض ګروپونه د باندې پاتې شول. نو دغه تجربه، دغه درس باید دغه طالبان او د منګ نړیوال ټولنه دوستان سي دوی باید د تجربه نه زده کړو کړی چې دغه تجربه تکرار نه کړي. البته کوو غوړي دوی کوي سي په هغه شرایط دوی باید اشرایت په طالبان باندې خودل سوي دي هغه ورسره ومني، او کناړیوال ټولنه دا غواړي، منطقه هم کدا غواړي، دا ریجنل اړیکې سي دي کدوې دا غواړي کوي سي یو کنسنت اجماع ته ورسيږي. نو خبر دلته ډیره مهمه ده چې نیت او اراده څه ده په دغه منطقه کې د افغان په مقابل کې.
تاسو کوم تصور وړاندې کوئ د امن د لوی جرګې د ټول شموله حکومت د دې په اوسني وضع کې امکانات څومره دي؟ د نړۍ غوښتنه خو ډېره ښکاره ده او ډېره واضحه ده، هغه دا وایي چې د ښځو حقونه دې ورکړی شي، ښځو ته د تعلیم اجازت ورکړی شي، اقلیتونه یا لږکي دې په حکومت کې واغستل شي، د مخالفین دې نه ځورول کېږي، دغه شان د طالبانو چې کوم لفظونه کړي وو هغه دې وپالي. طالبان البته په خپله ولاړ دي، هغه وایي موږ یو سوچا اسلامي ټولنه چې د هغې قیام خو زموږ مرام دی غواړو یې، او په هغو پابندۍ لګولي دي، په ظلمونه ګیري سرونه خرل کېږي په کابل کې. تاسو ولیدل پروفیسران چې دي هغه غوا کېږي ځکه چې هغه تنقید کوي، په مطبوعاتو پابندۍ دي، ښځو ته وایي چې په ډرامو فلمونو کې به کار نه کوئ، په هندونو تګ باندې پابندۍ لګول شوي دي، یوازې په سفر نه کوئ، محرم سره به ګرځئ، او داسې بلها فوکس دی هغو په دې خپل تصور باندې کم چې وژندې نه، د دې امکانات څومره دي کم چې تاسو خواهش لرئ وینئ په داسې حال کې.
البته بنر صاحب، خواهشات ته دا دیمان نه، دغه د نړیوال ټولنه دغه تګلاره ده، پروسه ده، د لویه جرګې موږ څه تجربه کړې ده تېر حکومت کې هم، درې ډېر زیات نه لس ورځې پروسه ده،
چې نمائندگان ټاکل کیږي له ولایتونو له سوالیان نه راځي په ډېره په آزاده توګه دا ډیموکراتیک الیکټډ چې دا ډېره په آزاده توګه دوی ټاکل کیږي 3,000-5,000 کسان راټولېږي راځي کابل ته باس پی کوي کمیټې جوړېږي 500 کمیټې چې موږ تیر ورځ جوړ کړو خو دا پروسه څلور لس یا 15 ورځې دوام کوي چې بیا د دیننه مشروعیت څه واخیست بیا طالبان کوي سي چې دغه خلک هم ځکه چې خپل نمایندګان لیږلي دي د په دغه جرګه کې چې مشروعیت واخلي مجبور دي چې طالبان دوی سره کمپرمایز وکړي.
انټرپ کوم د نو بخا خو نه کلیریفیکیشن لږ وضاحت دلته پکار دی. اي طالبان آزاد دي د خپل فیصلو کولو لپاره نه کړتا چې دوی جرګه خبره کوي د افغانستان تاریخي تصور د وژن د تاسو یقینا چې خطر دی لري او ډیر خطر داسې وي. خو اي طالبان درې پرود تک لپاره آزاد دي کله د کوم هیواد د کوم بل طاقت په خواخه او خواهش دا هرڅه چې روان دي د هغه په خواخه کې زه یې خلک داسې تاسو کې د آزاد دي
آزاد خو نه دي نه زه پر دې باور یم چې دوی آزاد نه دي. ازادي تابته څو باندې لري څو ولینې یو خدای دې منګ دا شاو خواته گاونډیان دي چې ک وایز وبینوم مخلم دې منګ دا جنوبي هیواد پاکستان چې ډیر سر نږدې اړیکې لري او پاتې سو د نړیوال ټولنه هم د ډیر غټ لوب رول کوي چې ولوبې یعنی دغه تغیرات هم 15 اگست کې راغی چې لږ زره کې وضاحت ورکو دا څه تصادف نه دا پلان شوی دغه سی او کاروس هم د منطقي اجماع ورسره او هم د منګل تاسو د دوست د ایالات متحده امریکا څورته دوی اجماع سره او دوی غوښته چې تغییر راسي نو دغه تغییر ام میکانیزم باندې چې باید خبري وسو کو چې آیا دوی ازادي لري او کنه لري ته یو څه ازادي دوی نه لري موږ د ګاونډي وادونه خو هم کوي چې په دوی فشار واچول سي لکه د نړیوال ټولنه یا د اروپאי ټولنه کوي چې فشار پر راول سي چې دوی کوم څه باید دوی باید حاضر سي د پروسې ته.
اتل شم سي زما سوال جو تاسو تر اوسه نه ویل کوم چې ما دا نکړې ول چې کچري دا سونی شنو بیا راتلونکو کې خطرات چې دي موجوده انډیکیټر چې دي موجوده اشاره چې دي هغه کم تر ته افغانستان بیاي تاسو نه او مزمل شنواري سي دوه سیاسي شخصیتونه په دې باندې ځان پوهو مخه زما بل من مم پر غم تر غلې دي واشنگتن ډي سي کې اقتصادي ماهر دي اوس وسيو کتاب لیکلې دي دی ټریلیون ډالر وار هغه له عبد امریسه سره مشه
بنانا برنه سم ډیر خوشاله ام تاسو سره په دې پروګرام کې ما
امیر صاحب تاسو دې مننه ما د دې دوه مېلمنو نه چې سیاسي او اقتصادي مهارتونه لري او په لري په نړیوالو اړیکو باندې ته په سلو کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت چې دا غوړ مشکل او چلن سره وخت ډیر غټه تاسو په کتاب باندې خبرې کوو خو ولې ته پوز در تاسو څه فکر کوئ ولې اقتصادي چیلنج یو دم را مخته شو هغه افغانستان چې روان وو کابل کې کاروبارونه وو هوایي میدانونه خلاص وو ترانسپورټیشن نظام په ځای وو سکولونه هسپتالونه سړکونه هوټلونه خلاص وو نړیوال روان وو سیلګری موجود وو د دنیا هر قسم کاروبار چې دی جایز ځای وو د ډالر چې د افغانستان کم کرنسی د افغانۍ هغه ډالر په مقابل کې د پاکستان سره کدغه کوي تجزیه کوي نو هغه د پاکستان د کرنسی نه د پاکستاني روپۍ نه ډېر زیات مضبوطه وه دا هر څه نړیوال وچ کولپس شو یو دم پلان دی لاړل او اوس نړیوال بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی ته ول څه فکر کوي چې داسې داسې څنګه وشول وشو
بنیاد ډیره مننه چې تاسو د ما د کتاب یادونه وکړله په دې کتاب کې واقعا زم دغه موضوع ته زور ترا ګرځم او زه غواړم په دې کې تشریح کوم چې څنګه په دې شلو کلونو کې موږ ونتوانی د افغانستان کې اقتصاد جوړ کو چې تر څو وتوانی کې په خپل پخو ودریږي په خارجي کومکونه وی کني ک دولت رنگ سی ک دولت وجود ولري کني نو دا یو پرایویټ سېکټر یو وایبرنت پرایویټ سېکټر څنګه وجود ترانغلی څنګه موږ ونه توانی دی په دې سیدا سی یو وایبرنت اکانومي افغانانو ته پریلو چې نن موږ هغه به وخزي یا واړه یا ماشومان دی دینان وای مخامخ ونه ګوري چې ډوړې دی پاره وسې مړې دی پاره ولاړو سی او غوی خیرات وغواړي نو دا یو 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 ټول نه لوی اومدا سوال دی زبې کتاب کې غواړم چې ورته تشریح کوم او مطمئن مستاز نور سوال نه هم لري نو دا ځکه کولاپس شو ځکه د افغانستان په شلو کلونو کې اقتصادي په فورن ایډ باندې ډېر ډیپندنت وو دا تقریبا ما په وزارت مالیه کې تقریبا 3 کال کار وکړ او غلطه دی موږ بودیجه تقریبا شپېته 15 شپېته اتیا 50% پورې د فورن ایډ له طریقه تمویلېده. نو دا چې کله فورن ایډ یو د میډیا افغانستان نه خطا شو، نو دا په دې معنی او چې هغه استادان چې ماشونه دي د بانک جهاني له طریقه ورته ورکول کېدل، هغوی ماشونه وانهیستل، هغوی ماشونه اخیستم نه ول درې میاشتې د هغې نه مخکې هم آغا ساکیرو چې تقریبا د امریکایي ډونیشنونو د فنډز د طریقه نه پیسې ورته ماشونه ورکول کېدل، هغوی ته ماشونه ونه رسېدل. آغا ډاکټران چې پرایویټ په پبلک سیکټر هیلث سیکټر کې کار کوي، هغوی ته ماشونه ونه رسېدل. نو چې کله لیکویډیټی په مارکیټ کې نه، نو دا عام دا په دا خبره واضح ده چې اکانومی کولاپس کېږي او اقتصاد له منځه ځي.
نو امیر صاحب په داسې کې خدا مجاهد صاحب چې دی طالبانو ویان یا نور مشران چې کندي دا هو دا خبره په ځای بیا معلومیږي چې دوی ته په میراث کې هر څه پاتې شوي دي. یعنی یو نظام نه و په بهرنیو مرستو او امدادونو باندې هر څه روان و، په بهرنیو مرستو امدادونو چې بند شو هر څه په ځای ودرېدل. دا داسې مې خو د طالبانو دغه دریځ سم نه ښکاري امیر صاحب.
دا یو خبره ده چې هغه ملامتی د خپل د شولډرز نه د وګونه په بل چا واړه صحیح ده چې دا موږ میراث په شکل
امیر صاحب طالبان نه که دا ملامتی دی د خپل وګونه نه اړی نسو کړي، تاسو چې داسې د پنځمه شکل څه جادو کړی وي، څه داسې ورسره وي چې هغه ډیوی بدلې وي او داسې سم کړی وي، تاسو
څه سمه همدا موضوع ته زه راځم. دوی باید داسې کړی وای چې دا بین المللي چارواکو څخه سره بین المللي ملټی لاټرل انسټیټیوشنونو سره نور مملکتونو سره دوی باید خپل ارتباطات قائم کړای وای، او دا ارتباطات باید رشد ور کړای وای. چې متاسفانه په دې پنځو میاشتو کې زموږ یو ځانه شې تر نواورو چې دوی په طرحو باندې کار کوي، دا ځنه پیغام دا څه خل طرحې دي چې دوی په کار کوي، اقتصادي چارو کې دوی په طرحو کار کوي، د مکاتبو په زنانو د ماشومانو د مکتب تر راتګ لپاره هم په طرحو باندې کار کوي. دا پنځه میاشتې دوی وخت نیسي. نو دې لپاره دا مهمه وه ګورې په دې شلو کلونو کې چې صحیح ده موږ یو اقتصاد ونه توانېد چې منځ ته راوړو، مګر هم یو پروسه م ایجاد کړل سول چې په دې بانک جهاني سره، آی ایم ایف سره، یو ایس ایډ سره، آی ڈی ایف سره، نورو ملټی لاټرل ارګنایزیشنونو سره یو پروسه جوړه شوې وه چې دغه اعتماد په جوړېدا وه. دا د وی د انسټیټیوشن انسټیټیوشنونو اعتماد د افغانستان په دولت باندې په ډیرې داوه، په دې معنا ده چې غوړي ډیرې پیسې غوښتلې د افغانستان د دولت له طریقه په مصرف ورسېږي. نو دغه اعتماد په یو دمی باندې په اگست 15 باندې لمنځه لاړ. نو دغه اعتماد دوی باید ساتلای وای، اره عقل که تاکړه نسو کولای، دوی د عقل دغه پروسه ساتلای وای، دغه اعتماد ساتلای وای، او دا پروسو د دې کومکونو د جریان دوام باید ساتلای وای.
تمام ده. زه تاسو دا کم یو نقطه چې ول شل کلونو کې اقتصاد جوړولو کې بهرنیم دا ډېر لاس لتا چې کړه دا نقطه ول نه ما مزمن شنواری سره ته هم قتل په دا سکرین کې او تل شمس سره ته هم قتل دی پازیټیو نارډینګ کوو. یعنی تاسو خبر سره شاید دا سم ما تاسو واغسته چې اتفاق لري، خو زه غواړم چې نظر په دې واخلم چې واقعي څنګه تاسو ویل هم د دې سره اتفاق لري کنه. خو دې نو مخکې چې دا نظر واخلم د مزمر شنواری سره به تر شمسه پروډوسر سره راته وي چې د یو رپورت لري او دا رپورت واړی چې وړاندې کی، او دا رپورت داسې دی چې پروسیو کې تیار شوی دی د وایس اف امریکا رپورت دی. زموږ همکار ارباب محمود تیار کړی دی، پای کې خودل کیږي چې خلک د کور د ډوډۍ په خاطر د وچه چې باخان کور ته راوړي، شودي راوړي، د وېر راوړي، د وجود اندامونه خرڅي، ګردي خرڅي. دا رپورت مانه ده کتلې، خو دا رپورت چې کوم ته دا انټروډکشن شوه دی هغه ډېر پریشان کون کې دی. تاسو په اجازه تاسو درې وړ سره پاتې کېږي دا رپورٹ ډېر مختصر دا ګورو چې دا وخت حال سره بیا مزمل شنواری صاحب او تل شمس صاحب تاسو نظر اخلم کومه خبره چې د شلو کلونو د مرستو د اقتصاد وکړه له امیر صاحب په دې باندې اول دا رپورٹ ګورو.
د افغانستان په مغربي ولایت هرات کې خلک د مالی ستونزو سره مخ دي، او په دې خاطر دوی د خپل ګردو خرڅولو توجه خپل ژوند په خطر کې اچوي. د ګردو د پیوندکارۍ سرجن ډاکټر ناصر احمد سکل د ګردو د پیوندکارۍ نږدې 500 اتیا اپریشن کړی دی. دی وای د ګردو ورکولو او د غسل والو په صلاح دوی د ګردو په ونکاری کوي او په دې باندې شوخوا اته زره امریکانه ډالر خرص راځي دوی چې دوی چې زیاتره خلک د خپل کورنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره ګردي خرڅوي
حدودان 99% کسایي کې کلیا خو به فروشي
په سلو کې یو کم سل کسان خپل ګردا د مالی ستونزو لوجه خرڅوي او یوازې په سلو کې یو تنه د ضرورت په وخت د خپل کورنۍ یو تن تعفیه کوي
ډاکټر احمد شکیب او وای خلکو تبا د خپل ګردو خو خرڅول نه په لن وخت کې ګټه وشي خو که په وګړو کې ورته وکتل شي نو بیا دوی خپل ژوند خطر کې
اکثریت کسایی که بنابر
کوم خلک چې د مالی ستونزو په خاطر خپل ګردا خرڅوي امکان دی چې داسې زیاتره خلک وړاندې په ژوند کې د صحي ستونزو سره مخ شي په افغانستان کې د ګردو اتیا کولو رواج نشته کوم خلک چې خپل ګردا ورکوي نو هغه د مالی ستونزو په خاطر دا خرڅوي
د هرات د کوهسان ضلع د کدوس آباد کلی سلویخت کلن غلام حضرت د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او ایران ته لاړو خو هلته ونیول شو او واپس افغانستان ته ورولېږل شو د سره بل لار نه وه ځکه تیره میاشت د ګرده خرڅ کړه دغه پیسې د قرضدارو ته ورکړې او په څه پیسو یې کور ته خوراک راوړو
مانوش کولې چې بهر وزم او سوال وکړم ما ته سوال کول ګران ځکه ما فیصله وکړه چې هسپتال ته لاړ شم او خپل ګرده خرڅ کړم چې کم از کم د یو څو ورځو لپاره خپل بچو ته خوراک واخلم
ډاکټرانو حضرت ته د یو کال د آرام مشوره ورکړې ده خو دې نه پوهیږي چې کله دا پیسې ختم شي نو بیا به څه کوي ملګر ملتونو د افغانستان او ګوندی هوادونو کې د خلکو د مرستې لپاره د 15 بلیون ډالرو د امداد اپیل کړي دي زیاتره دا امداد به د بشري مرستو او ضروري کارمندانو باندې خرج کیږي او عام افغانان د یو سخت مشکل سره مخ دي د کدوس آباد د کلی یو مشر میر احمد وای ملکی حالات او عام افغانان ډیرو ناخوښونکو فیصلو ته مجبور کړی دي
اکثریت هم مجبوری میران اختر سره جان خود ته میران
ډیر خلک لویری د حیوانات څخه وزي او ځنی خلک د روزګارونو په خاطر هم د حیوانات نه بهر لاړ شي کله چې د خلکو ته په خارج کې روزګار میلاو نشي دوی بیرته ستانه شي او د سفر لپاره چې کومې قرضې غستی وي د هغې واپس کولو لپاره د کور سامانونه خرڅوي او چې په دې هم کارونه شي نو بیا خپل ګرده خرڅوي او داسې هم لیدل شوی دی چې ځینې خلک بیا خپل ماشومان هم خرڅوي
افغانستان کې د تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته نړۍ د افغانستان سره مالی مرستې ختم کړې او د طالبانو سره د کار کولو نه پدړ شو زکه چې دوی جره لرلې چې طالبان به د نوی د لسیز غونډې تګلار خپل کړی لکه شخصي ازادۍ به ختم شي او خزي به پکور کې نه وي طالبان وایي دوی به د پخوا په شان پالیسې نه لري هر چاته به ازادي ورکوي او د اسلام د شریعت پرانا کې ارباب مهندري وایس اف امریکا ټیبا واشنگتن
یو ور بیا سلیم شهزاد رحمان بدرم د وایس اف امریکا دی خبرونه هلو ویدا نن د دې خبرونه موضوع د افغانستان کې اقتصاد او ورپېخ چیلنجونه په دې پروګرام کې نن درې ملماري د موږ سره اتل شمسیب دی اتل شمسیب د صدر اشرف غنی په حکومت کې یا په دفتر کې د باندینو اړیکو رئیس وو د لندن کې دی خدای کوي استاد دی مزمل شنواره صاحب دی مزمل شنواره صاحب د اقتصاد ماهر دی او د کامرس نائب وزیر پاتې شوی دی افغانستان کې عبد امیر صاحب دی عبد امیر صاحب اقتصاد وو دی په واشنگتن ڈی سی کې او دی اوس یو کتاب لیکلی د افغانستان په اوسنی چیلنجونو په خاص کر اقتصاد باندې د کتاب نوم دی د ټریلین ډالر وار دریو وړو مېلمنو یو بار بیا ډېر مننه شکریہ د دمینا مخکې چې مونږ دا خبرونه کې دا رپورٹ وړاندې کوو شنوارې سیم نو ابید امیر سیم وویل چې اقتصاد کولپس شو یا چیلنجونه زیات سیوا شو ځکه چې نړیوالو په اقتصاد باندې په شلو کالو کې افغانستان روانو کورنۍ اقتصاد نو جوړ شوی او دغه امداد چې بند شو هر څه په ځای ودرېدل ساده پورې تاسو فکر کوي ابي د امیر صاحب دا تیس سم دی ټیک دی تاسو کو د کامرس نه وزیر پاتې شوی تاسو لږ شی مخکې ویل چې ډېری پروژې داسې وی چې هغه د افغانستان کورونې پروژې او د اقتصاد لپاره ډېر ضروري وي
دا واقعیت دی چې زمونږ اقتصاد مصنوعي او زمونږ که د پیسې قیمت هم پاتې شوی و هغه مصنوعي ساتل شوی و د هغې په بدل کې به هر هفته زمونږ مرکزي بانک بازار ته به یې ډالر عرضه کول او د هغې نه به افغانۍ راټولولې. دا ټول مسایل وو چې هغه شته دی. څو ستونزې دي، څو علتونه دي، دا هم داسې نه وو چې قصدن داسې شوی دی. یو داسې دی په 2001 کې کله چې حکومت راغی، دنیا هغه کسان چې حکومتداري ته راوستل هغوی واقعا په حکومتداري کې تجربه نه لرودله. هر یو بخش د دنیا د طرف نه به خلک راتله، هر یو وزارت ته به مشاورین او اډوایزر به ورسره به کار کوه او دنیا پیسې ورکولې. زیاتره پیسې به عموما د خارجي ملکونو نه مستقیم مصرفېدلې، د بودیجې د لارې نه به نه راتلې. په هغې کې دغه ستونزه وه چې هر یو ډونر به چې کوم وزارت سره کار کوه د هماغې وزارت کارونه به یې پر مخ کول. داسې یو منسجم اقتصادي ملي پلان نه و چې تر څو هغه ټول اقتصاد سره په مخ بوزي. که چېرته به فواید عامې سرک یا پبلک ورکس وزارت به سرکونه جوړول، نو هغوی به سرک جوړو چې هغوی دپاره سرک مهم و. سرک ته یې نه لیدل چې آیا دا بازار سره موږ وصل کوي، آیا زموږ معدنو د لارې نه تیریږي، آیا د دې ارتباط شته دی زموږ نور منطقوي پروژو سره، هغه زموږ نورو ملکونو سره وصل کوي که نه. یو دا مثال که زموږ د معارف باندې یا د ایجوکیشن باندې یا تحصیلات عالی باندې هایر ایجوکیشن باندې کار کېده، موږ دې ته نه کتل چې زموږ کوم رشتو کې خلک په کار دي. زمنګه خلک تی بس ټول ایجوکیشن ورکاو مومی دی تحصیلات عالی کې، بیا ماغه ډاکټر دی، ماغه انجینر دی، ماغه دی. آیا په نور رشتو کې موږ ضرورت لرودو؟ په زراعت کې زمنګه مثال کمپیوټر ساينس کې، په نورو بخشونو کې چې هغه موږ ته هغه ضرورت د بازار چې دی هغه پوره کړی. همدغه سې کومنګ وګورو په نورو کې اولویتونه مختلفو. اول کومنګ وګورو کړه 2001 نه وروسته وګورو، حکومت غوښتل چې وصل شي ټول افغانستان سره، وصل سرکونه جوړ شي. سرکونه نه وروسته بیا داسې و چې امنیت وساتي، په اردو او په پولیسو باندې مصرف کېده. هغې نه وروسته معارف و، یعنې یو منسجم د اول نه چې داسې یو پلان راشي چې منسجم کار وکړي او هغه د وطن په پښو ودري، دا ونه شو. دویمه مسله سکتور خصوصي، زمونږ هغه رول چې تنه تمه کېدله او توقع تنه وه، سره دې چې په 2004 کال کې زمونږ چې نوی اساسي قانون جوړ شو، نو په هغې کې فیصله داسې وشوه چې د اقتصاد د بازار به زمونږ اقتصادي سیستم وي. ولې موږ تر 2015 پورې د اقتصاد د بازار هغه لازمي قوانین چې و هغه موږ نه درلودل؟ زیاتره موږ په 2014-2015 کې چې د نړیوال تجارتي سازمان عضویت هم اخیسته، په هغې وخت کې موږ جوړ کړل هغه قوانین چې 15 دی. تر هغې نه مخکې به هره چې تاجر به د سکتور خصوصي به کومه خوښه وه، کوم خرابه به یې کوه، د سکتور خصوصي په نوم، د اقتصاد د بازار په نوم به یې هغې نه سو استفاده کوله. همدغه مشکل و چې زمونږ یو ترانزیشنل پیریډ نه و د مخکیني سیستم نه، چې مخکې خو تقریبا سیستم وجود نه درلوده. ولې زمونږ زیاتره مرکزي دولتي ادارې وې چې هغوی په تجارت کې دخیلې وې، هغه یو دم خصوصي سکتور ته ورکړې. مثال که موږ وګورو په هغې کې زمونږ د ارزاقو تصدي وه چې هغې به د ستراتیژیک ریزرو ساتل، غنم به ساتل، هغه کمزوري شو. مثال همدغه سې نورې ادارې وي، یو دم هغه شوې سکتور خصوصي څه وکړه؟ د هغوی جایدادونه یې واخیستل، ملکیتونه یې واخیستل، مشینري په کباړ خرڅ کړه، ځمکې قبضه کړې، په ځمکې باندې یا کانسټرکشن شروع کړې یا بل شی. یعنی یو سیستم داسې شو چې په مشکل سره مواجه و او د هغې کنټرولول په څو کلونو کې ډېر ستونزمند و. درېیم مسله موږ په دې اواخرو کې په دې باندې یو هغه وشو چې د 2012 نه وروسته دغه پروسه تقریبا شروع شوه، چې کله د لندن کانفرانس وشو او د هغې نه وروسته بیا 2014-2015 کې په دې کې دا و چې هغه ریسورس کوریډورز په لارې باندې چې زمونږ داسې لارې جوړې کړو چې هغه د معدنو نه تیریږي، هغلته برېښنایي په هغې باندې کار وشي، په هغې باندې یو اندازه کارونه وشو، یعنی طرحې جوړ شوې، پلانونه جوړ شو، ولې په عمل کې بیا هم پاتې نه شو. درېیمه ستونزه په دې کې یو خبره کومه چې صرف د افغان حکومتونو ګناه هم نه وه، د نړیوال حکومتونه داسې وو چې هغوی کویک امپکټ پروژکټ غوښتل. هغوی داسې غوښتل چې زما یو کال کې دغه پیسې در کوم 100 میلیونه، یو کال کې زه نتیجه غواړم، که یو کال کې می رانه کړي دا پیسې بیرته ځي، نو مجبور یې چې ته هغې کې به داسې وی چې مثال این اس پی ته یا داسې دی چې وړې وړې پروژې به چې جوړولې هغوی ته به په 100 میلیونه ورکول کېدل. ولې چې ورته به دې وویل چې یو بند جوړومه 150 میلیونه په کار دي، هغې ته یې نه ورکول. ولې په کلو کې چې وړې ساګانې او یو شی جوړ کړي هغې ته به 500 میلیونه ورکول. نو ګټه ستونزه د غټو ډونرانو وه چې په هغې کې 3 ډونرانو، نو هغوی دې سره موافقه نه کوله.
پاتې وخت چې دی په دې کې دوه تپوسونه دي، زه غواړم په دې باندې پاس شي.
خو د مخه دې زغواله مو چې د اتل شمس په برګونو مو خپل نه نه مم دا تاسو کړو کته سو مختصر راته دا وایي چې څنګه هغلي امري سه وویل اتل شمس په کته پوسه باندې چې وایي سم نه کړو نه پاتې لس منټه کې زغواله دوت پوسه نه دي تاسو ستاسو وزدري او کدا چې ونی شي نو څه انجام کېدل شي دې ته باندې باس کو حواله تر شمس په تاسو برګون دا به د امري سه په دریز باندې
مننه د امري صاحب د شنوار په خبر په تایید د بارنی البته مرسته چې کېدلې ته په اقتصاد البته په خپل خونه دی کومګه شنوار ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه تر 2013 کال پورې مونږه بونوي صاحب تقریبا 1,700,000 کې 1,00,000 قراردادیان درلودل په افغانستان کې 1,60,000 نه پورته اساکر درلودل په افغانستان کې نو تر 2013 کال پورې سیستماتیک یعنی سیستم سازی یا بنسټیز سیستم سازی نو سو یو چا توجه نو کړی یوازې توجه دوی ځان ته نو 2013 نه چې یو څه کار شروع شو نو که تاسو شپږ کال وګورئ د شپږ کاله د یو ټولنې سیستم جوړول د مشینري جوړول ډېر سخت کار دی او هیڅ ماډل په دنیا کې نه لرو چې موږ شپږ کاله کې یو سیستم جوړ کړی خو که تاسو دا تیر تجربه وګوره پوسټ وار اکونومي د یو کی کتاس وګوره یا د اروپا کې چې بل دوه نړیوال جنگ وسو د جنگ وخت کې او پوسټ وار اکونومي کې کارونه ډیر رواني رشد کیږي ډیولپمنټ کیږي هم په د جنگ وخت کې هم لبغنه ورسته خو البته په افغانستان کې ځکه چې د نیت او اراده نړیوال دوستان سره غلیو د جوړولو اسی نه دلودل څه به اسی افغانان توقع تر دلودل ځکه دومره پیسې هم نه وي په کار کې په افغانستان کې مصرف شي او ټولنه جوړ شي او په شل کالو کې چې څوالس کال البته په ټول توجه خپل بهرنیان ته سوی وو نو ټولنې لپاره چې له بطن نه له صفر نه شروع کړي له زیرو نه شروع کړي نو ډېر سخت دی جوړېدل چې په خپل پښو درېدل نو که بیا د ټولنې تګلاره کویک فکس نه ده هغه همدغه سې افغانستان غونډې ټولنه څه دي یو شی ډېر زر جوړ شي دا پروسه ده ډېر اوږده پروسه ده 50 کاله نیسي نو زه تاییدوم د شنوار صاحب خبرې څه وکړې او زه غواړم چې تاسو سوال هم څه وکړئ څه باید اوسي تګلاره چې ده او که دا ونیسي البته همدغه سوال هم تاسو وکړئ که هغه سوال غواړئ
باس وکړئ دوه منټه په باس وکړئ ځکه زما د پروګرام اخري اته منټه پاتې دي تاسو سره بیا را ساده څه کېدی شي کچري دا حال هم داسې روان دي هم تاسو نه شروع کوم محترم اتل شم صاحب او نړیوال څوک ملګري ملتونه امریکا یو اروپایي ټولنه ګاونډي هېوادونه چې افغانستان د بشري ناورین څخه بچ کړی شي د کورنی فساد څخه بچ کړی شي ستاسو بیاري صدي او کول څه پکار دی اتل شم صاحب
منایس دی افغان نه د طالبانو نه د امریکان داسې یو متل په انګلیسي کې وایي د بال از اون یور کورټ اوسنی وخت بال د طالبانو د نړیوال ټولنه کوټ کې ده د دواړو کوټ کې ده کمنایز د افغان په توګه درمګړې کې نظر پیوکو اول لکه څه اوله کې ما ویل دوی هم همدا اوس هم کوي چې د انتخاب دوی لري چې دغه پروسه د تای کې فشار د نړیوال ټولنه په دوی واچي پروسه دا ده چې د دیننه مشروعیت انټرنل لیجیټیمیسي سول راسي امنیت راسي هغه سوشل سکیورټي چې دا د اجتماعي امنیتي او د فود سکیورټي دا کاوی چې پروسه خپل تا کې لیګل پروسه لوی جرګه ده چې لږه نه ورسته بیا دوی کاوی چې نړیوال ټولنه په فشار واچي خو او که دوی نه غواړي او آزاد نه دي تاسو سوال څه مخې کړو چې آیا دا طالبان آزاد دي چې دغه انتخاب وکړي نو آینده متاسفانه په دغه حالاتو کې ډیر لبره مرغه چندان ښه نه ښیي ځکه چې هلته په صفوف کې د دوی په صفوف کې داعش را پاسېدلې دي چې دوی نه خپه سوي دي دغه طالبانو خونه چې دا جنګ بلې خواته بیایي او دغه منطقه چې د اقتصادي لحاظه چې د پخوانی د دولت دا لیدلوره وو چې دا باید د اکنامیک هب وګرځېږي په منطقه کې په آسیا کې دغه د تروریزم او د تاوتریخوالو هب وګرځي دا مرکز وګرځي
تاسو سره ویرا صدا فکر مندې سدي او ست یو اډوایس یا مشوره لري د نړیوالو لپاره یا د افغان او واکمنو لپاره
بنیره صاحب کو واړو کو نه واړو آینده د افغانانو لپاره ډیره سخت دی اقتصادي لنګانه دا به مشکل وي ک طالبان سره انټرنیشنل کمیونټي تعامل کی کوونه کی دا ډیر مشکل وي د دې لپاره پاینده راتلون کی او ک تعامل سره وو کی دا مشکلات شاید لک سره کم سي مگر هم د ما یوازنه پرسکرپشن او دا چې ما په کتاب کې مرته لیکلی چې لانګ ټرم ډیولپمنت سستینبل ډیولپمنت د افغانستان لپاره که موږ غواړو چې بیا لس کاله وروسته پنځه کاله وروسته بیا هم دغه مقطې ته را نسو چې خلک له لوږې نه مړه سي، نو موږ د مارشل پلان غوندې یو انټروینشن انټرنیشنل کمیونټي انټروینشن ته ضرورت لرو په افغانستان کې چې تر څو وتوانېږو دا ډومیسټک اکانومي په خپله
قوه ودرېږو. لږ وضاحت وکړه، انټرنیشنل کمیونټي انټروینشن څه څه مطلب دی؟ لکه نړیوال
افغانستان کانفرنس نیولې پیرس کانفرنس لندن بیا برسلز بیا جنیوا، نو دغه sort of ad hoc intervention کوم مسله حل نکړل شو. او شینواری صاحب لږ مخکې دا خبره یادم کړه چې دا ډېر شورت ټرم لید لوری لرلو، دوی لانگ ترم دی پارا نکتل. او که رفتیا واقعیت غوار چه افغانستان که یو اقتصاد جور کسی بیا پا دی مشکلات سر مخامخ نسو یو چه چوی سستینیبل وی، نو موگا باید یو لامپ سم داغا 143 بیلین دالر سی پا شلو کارو که پا افغانستان که پا اقتصاد که مصرف سو، که دا 100 بیلین دالر زم لامپ سم پا پینزو کلونو که مصرف شوه وی شاید موگا یو دیر سستینیبل اکانومی لرلینن او موگا دا خلق پا دی فقر باندی نوائی چی حالت که دی گورو.
محترم مزمل شنواری صاحب، تاسو نغواړم چې دغه تاسو فکرمند دی او حل چې تاسو په نظر کې تاسو په هغه باسو کړو. دا عبد امیر صاحب دا خبره وخت ډېر کم پاتې دی، خو بیا هم غواړم د دې تاسو ترې سره آیا داسې امکان موجود دی چې د یو خودمختاره هیواد واک اختیار یا د هغه د ډیولپمنټ پرمختګ لپاره چارې چې دي هغه داسې نړیواله ټولنې ته یو ډلې ته وسپارل شي چې هغه پرمختګ ترته بوتلی شي؟ دا زما لپاره نوې خبره وه. دا تجویز بارن عبد امیر صاحب تجویز دی، خو تاسو نظر پرې واخلم او تاسو چې کوم سوال دی زما د هغې جواب غواړم چې راکړه. راته
اول خو دا دی چې د طالبانو حکومت مجبور دی چې ډېر زر یو څه اقدامات وکړي. هغه دا دی چې ټول شموله حکومت باید جوړ کړي چې په هغې کې هر افغان ځان وګوري. دویم، نړۍ سره خپل روابط جوړ کړي. دوی ته مشکل نه ده چې یو ښځه راولي، یو عالمه د دین دی راولي، د ښځو وزیره دی کی. هغه ته چا نه دی ویلي چې ته دینی عالمه مه راوله، هغه راوله ویسټرن ایجوکیټډ راوله. همدغسې یو ډاکټر راوستی شي چې وزیره کی. ډېر اسانه شرایط دي چې دوی کولی شي، ولې دلته هغه شخصي عناد او ایګو اوس د دواړو طرف ته شوې ده. دنیا وایي چې ته به دا کې، طالب وای زینه کوما. نو دغه دا چې په دې کې افغانان خرابېږي، او که خدای نه خواسته همدا حالت روان وي نو راتلونکی پسرلی او راتلونکی کال به ډېر خونړی د افغانانو. دویمه مسله،
دنیا خو ایګو نه ده، دنیا خو په ضد نه ده ولاړه. دنیا خو یو وړاندیز کړی دی، هغه وړاندیز ډېر منطقي معلومېږي چې تاسو ټول خلک په حکومت کې شامل کړئ، د ښځو حقونه ورکوي، د بشري حقونو خیال وساتئ، مطبوعات ته ازادي ورکوي او د خلکو خیال وساتئ. دا په یو ډېر شاید ټول خلک
وسنه دوی نه د دنیا ما موقف دا نه چې هغه غیر منطقي دی. منطقي دی خو ولې په هماغې ولاړ دي. د افغان عادي وګړو په کیسې کې نه دي چې کومک ورکوي، ولې کومک څومره رسیږي هغه بله خبره ده. خو ولې طالب په خپل هغه موقف ولاړ دی او دنیا هم د خپل دواړه د خپل موقف نه راټیټیږي چې دا ستونزه د افغانانو لپاره ده. او بدبختي د دې ده چې امکان لري په پسرلي کې او په اوړي کې د داعش او د نورو دغه وګړو نه او یا داسې ګروپونه راپاتې چې هغه ستونزې جوړ کړي. او داخل خپل داخلي مشکلات هم دي. موږ د فاریاب مسله ولیدله چې پښتون او غیر پښتون طالب مسله هم شاید راوچته شي. دا یو مسله. دویمه مسله، افغانستان یو وروسته پاتې ملک دی. تر څو پورې چې په پښو ودرېږي شاید کم وخت ونیسي چې په پښو ودرېږي، ځکه ذخایر ډېر لري. تر هغې پورې اتکای په نړیواله ټولنه باندې موجوده ده، او دا به وي که موږ وغواړو که ونه غواړو. هغه تر یو وخت پورې موږ ضرورت لرو. ولې د نړیوالې ټولنې کومک باید کوآرډینیټډ وي، هماهنګ شوی. یو دویم، اوږدمهاله فکر ولري، نه د یو کلن او دوه کلن چې هر کال بودیجه. او دریم چې مشخص معلومی او حکومت سره په هغې باندې په یو پارټنرشپ باندې پر مخ لاړ شي، نه داسې چې که زه وغواړم زما پیسې دي چېرته یې مصرفومه، که دلته یې مصرفې مصرف که کنه نه یې درکومه. نو په دې اساس باندې یو پارټنرشپ باید وشي.
زه اتم شم صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې ماته موخ راکو. محترم مزمل شنواری صاحب تاسو هم ډیر تشکر. عبد امیر صاحب تاسو د پروګرام په پاتې اخیری برخه کې راغلی، زه تاسو ډیر شکر ادا کوم. او زه خپل لیدونکو اوریدونکو ته خواست کوم او ورته دا وړاندیز کوم چې دا پروګرام نن تاسو خامخا واورئ. دا درې واړه افغانان چې دي، دا د خپلو شعبو ماهران هم دي او دوی افغانان هم دي او دوی د افغانستان کې کار هم کړی دی او د افغانستان پر راتلونکي لپاره فکرمندۍ هم لري او داسې بې پلوه تجویزونه او وړاندیزونه وړاندې کړل چې د یو اوریدونکو په توګه ماته هم معلومېدل چې لاجیکل بورډر منطقي وو د افغانستان د راتلونکي مستقبل لپاره ضروري دي. تاسو دا پروګرام که پاتې وي درنه نو فیسبوک ویو ایډي وای یا یوټیوب ویو ایډي باندې دا اوریدل شي. ډېره مننه تاسو درې وړو مېلمنو چې ما سره ملګري شي وای. د دې پروګرام پروډوسر وو وکیل خان. زه د پروګرام کوربه رحمان مدرسه سونه خپل اجازه سونه زو کې زموږ بل خبرونه شروع کیږي او هم د افغان میرمنو د چیلنجونو او په افغانستان کې د پټس یا بشري حقوقو په نړۍ کې د قربانۍ له منځه شهید خچارې په مخه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.